سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږه لاساده رادیو ناوړي اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو باندې 25 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 نوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت بولي اندېښنه ښودلې. اغلی بینټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقونو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بینټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګاندا کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفره منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی. د سی پی جی د پروګرامونو د څانګې مشر کارلوس مارتینز د لاینسر پرون وویل چې په تخار ولایت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او د اکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. له دې مخکې د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ایشوټ پریس خبري اژانس ته تایید کړی و چې په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې پر ټلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دې نه خپروي. وسلوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې د رغنیزو چارو 5 کارکونکو وژلي. یو سیمه ییز چارواکی نن خبر اعلان ته ویل د پیخه د ایران پولې ته نږدې د پنجګور بند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریډ مسؤلیت نه دی منلی. له طبي زیرمو شتمن بلوچستان له کلونو راپدې خو د نامنۍ یو ډګر دی. په دې ایالت کې د بلوچستان د ازادۍ د پاوس په نوم بلتون پاله ډله چې متحده ایالتونه یې نړیوال تروسري ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د اکتوبر په 11 د همدې حالت په دوکې ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د کان شل تنه کارکوونکي په یو برید کې چپړې هیڅ ټلې ونه منله وبشل شول. د اوکرین پر خارکیف ښار نن سهار وختي د روسیې په حملو کې څلور کسان وژل شوي. د خارکیف والي ایهور تیریخوف پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي دي چې پر اوسنۍ و پیانسک ناحیه په دې برید کې ملکی تاسیسات او دستوګنی کورونه ته هم زیان رسیدلی. د روسیې پوز له شپږو ساعتونو په لږه موده کې پر خارکیف ښار د دویم ځل لپاره حمله وکړه. هغلی تیریخوف زیاتوي چې د ښار پر مرکز په لومړۍ حمله کې 9 کسان ټپیان شوي وو. دغه په وینا په دې حمله کې یو تاریخي ودانۍ هم زیانمنه شوې. همداراز د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلوچکو پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د روسیې یوې بیپیلوټه الوتکې نن سهار وختي پر دې ښار برید وکړ او شپږ کسان یې ټپیان کړل. او افغان ابطالیان لوبډله د آسیا د ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن سهار کابل ته ورسېده. د لوبډلې تېر یکشنبه په عمان کې د آسیا د ځوانانو یا ایمرجینګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا خلاف ملي لوبډلې په 2 ماته کړه او په دې توګه یې افغانستان د لومړي ځل لپاره د دې سیالیو اتلولۍ وګټله. افغانستان له 2013 کال راهیسې په دې سیالیو کې ګډون کوي. د آسیا د ایمرجینګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنګلادیش، عمان، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوې. سره له دې چې ګڼو لوبډلو سوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و، خو د ملي ټیمونو ډېرې مهمې څېرې هم په دې لوبو کې شاملې وې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدل شي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د ریچارډ بینټ تازه راپور خبرګونونه راپارولي.
بالکل، حالت کې د شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات.
په ځوشان کې د شپږو ماشومانو له زیږون وروسته یو تنی ساور کړی ده.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي.
په بخښنه سره چې په دې اړه باندې چې په ختیځ زون کې د ګوزان واکسین پیل شوې ده، تاسو هغه غواړئ ده، خو دا چې کوم سیمو ته څوک ورزی په دغه برو صدر ته چوس یاد تر کړو. همدارنګا که وخت پاتې شو ساسي پیغامونه بم راوخلو د خبري مجلې په پای کې نړیوال مسایل هم درته لرو نور مطالبه مشته ملتیا مخاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شهادت ورکړی دی. ریچارډ بینټ د خبرې په هغه راپور کې کړی چې پرون نوښت یې خپور کړ او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت یې پکې تصویر کړی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت پاړه د خغلی بینټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بینټ ته ایوي زندانی شوی مېرمنې ویلي هغه زه د پښتنو پر محل ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني مېرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بینټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بینټ دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بینټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي زورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترض مېرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بیلابیل شکنجه را کولې، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانې وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه هنل منکر نوی قانون د خزو انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لا پسې زیاته کړي. نو موړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د خزو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځانوژنې پیښې لیدل شوې. د ریچارډ بینټ د نوی راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د انجونو او د خزو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوی د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې پیاوړی کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینډ ویلي و چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونه او جنسي تیری و شهادت ورکړی دي. پر همدې موضوع همکار مې حسین احمد سي د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه د بینډ د رستیو ارزونه په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بینډ راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پې باندې دی. اوس چې د باندې دا بندیز لګېدلې دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده او د غوړې د اسلامي امارات په مقابل کې داسې د سخت دریځ ونیول شي، ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي، او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د ده سره چې موږ په ریچارډ بینډ انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کېږي، بول کېږي، زورول کېږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیر زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گو تاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی آنانوی داخل سره ده زیاده تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شویده. در حال چه اکثر انده معلومه شویده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي. مګر کو په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده. خو دغه لپاره د سی واستاز د ملګرو ملتونو په کار دي چې هغه به طرفانه یو دغه وکی موقف ګیری او
راپور ورکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوی ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلی دی، په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی چې ما راپورونه په کتو ممکن زده نقیس راپور نوی.
بلکل زده نقیس دی. راپورونه هم دی طالبان و دخوانه زده نقیس دی، هم دی ملگر و ملتون دخوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشی ویله و نیوی، او ملگر و ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده، اغا افراد و نجدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی، اغا این معلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دی د موثقو ذرایونه وخلی، په خپل به ذات د افغانستان نه وخلی او په هغه پاساس باندې راپور جوړ کی، بیا باغه صحیح تبیم تاییدوم تاسو بیم تایید.
و موریدل چې د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی زموږ له همکار حسین احمد زی سره د ریچارډ بینډ د راپور په روستی راپور باندې خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر بولي، تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی دی چې د داشان کتابونو له خپرولو او پلورلو دی ډډه وکړي. دغه وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وسپاري، خو دا چې په بدل کې دغه کتابونه کتاب پلورونکو ته څه ورکول کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
خدام اگر کار پیدا
کړم خدام میرسه. خلور سلیخ کلن امین الله د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالی اوسیدونکو چې پرون دوشنبه د اکتوبر په 28مه د شپږو خبرګون ماشومانو چې څلور انجونی او دوی هلکان دی پلار شو. نو مولین نن سه شنبه زدی راډیو ته ویل چې د تازه پیدا شو شپږو ماشومانو لټلی یو نارینه ماشوم 13 شپه مړ شو. نو مولی ویل اقتصادي وضعیت خراب او د خپل نه ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره مرستې ته اړتیا لري.
اوس مهال زما 15 ماشومان ژوند دي. د ټولو روغتیايي وضعیت ښه دی، خو یو ماشوم چې نارینه و مړ شو. زد یاری کو هر ځای چې زم په ورځنی ډول له 250 تر 350 افغانۍ یو کار کوم. زم رسته تر کې لرم دا ستوګنی و خونه لرو نور هیڅ نه لرو.
په جوزجان ولایت کې د یوې خیریه ټولنې استازي عزیز الله قریشي ویل چې د ماشومان پلار امین الله ورته ویلي چې د خپل کوچنیانو د روزنې لپاره اقتصادي توانایي نه لري.
ما ته ملګرو له ډلې ورته احوال راکړو چې دلته شپږ ماشومان د یوې مور څخه پیدا شوي او مرستې ته اړتیا لرم. کله چې زه لاړم د ماشومانو پلار راته وویل چې هیڅ ډول امکانات نه لرم. له شپږو ماشومانو یو مړ شو او پنځه نور ژوندي دي.
پرون دوشنبه د جورجان په خصوصي روغتون کې شپږ غبرګون ماشومان پیدا شول. د دې روغتون د نسایي او ولادي برخې متخصص ډاکټر حفیفي عنایت ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشومان له جراحي عملیات پرته په نورمال ډول نړۍ ته راغلل. نوموړي وویل چې اوس مهال د کوچنیانو د مور روغتي حالت د ډاډ وړ دی او ماشومان د ښې څارنې لپاره د افغان ترک روغتون ته انتقال شوي دي.
دغه میرمنې په ناس کې شپږ ماشومان درلودل. لنې کمرغه دی ولادت پر مهال په شکران مالجوي روغتون کې ټول ژوندۍ پیدا شول او نورمال ولادت وشو. اوس مهال یې د مور وضعیت ښه دی، زموږ تر څارنې لاندې ده او ماشومان افغان ترک روغتون ته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په برخه کې خدمت کوي لیږدول شوي دي.
د شپږو غبرګونو ماشومانو کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو څخه سر ټکونه کوي چې په وروستیو کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د زرګونو ماشومانو د ژغورلو لپاره مرستې ډېرې اړینې دي. د ټولنې د روان لمریز کال د میزان په 26مه په یو راپور کې وویل اټکل شوی چې په 2024 کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان له حادې خوارځواکۍ وکړيږي. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د میزان په دوهم اعلان کړیو چې له 3.3 لک ډیر ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته او بستر شوي وو. دغه ادارې ویلي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د قوي غذا خوړل اړین دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جوزجان کې تیر ورځ د شپږو غبرګونو ماشومانو له زیږون وروسته یوې تیره شپه ساور کړې. وړاندې بعد په افغانستان کې د کتابونو په اړه باندې چې طالبان غواړي له ځینې کتابتونونو یو شمېر کتابونه راټول کړي دا راپور درته ولرو. خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راغله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نیم قاسم نن د ډلې د اپوزیشن کې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایرانی ملاتړ کوي نن په بیان کې د خبرو کړي. د حزب الله پوخنۍ مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د اسرایلو په بریټ کې وژل شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په بریټ کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي بریټ کې ووژل شو او یو ونی ورسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځای ناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنه ښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډېر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم لا په دې سپوږمۍ په افغانستان کې د کتابونو د راټولولو د بهیر په اړه جزئیات وره.
په پکتیا ولایت کې د طالب ځای چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په ومه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلی چې د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام بلا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
داخه دا هر دولت خپل پیسې وی چې کوم کتابونه پریږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه چا موږ نه ټول کړي دي. هغه ځخ مخام کوي کاروبارونو باندې هغه ځخ کوي کاروبارونو باندې ډېر هغه شوې ده بدون د دې نه موږ کاروبار باندې هغه ځخ شوې ده داخه لکه کومه بینې
یو شمیر کتاب لورونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یو نه غوښتل نوم او غږی راپور کې خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوی دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي و نه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خپرندویو ټولنو د لړم پر درېمه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونو او تفسیرونو دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوی او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینه کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلار ډیره داسې کلی ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور راوجون کیوی دا ټولوي دا ډیره کلی خبره ده. د دین هر څوک هر ډول تعبیر کولای شي.
ښاغله زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي و چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله
په ننګرهار، کنړ، نورستان او لغمان کې د ګوزنډزد واکسینو کمپاین پیل شوې دي. دا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومانو ته واکسین وشي په دې راپور کې تفصیل اورو.
په ننګرهار کې د عامی روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به اته لکو شپږ دیر زرو هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له پنځو کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا دوه سوه زره، په نورستان کې پنځه څلوېښت زره او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دي د پنځو کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسی. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې کې په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو به برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ ورته وي، یو بشري حقوق ته وي، یو اسلامي حقوق ته وي، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمنګ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوزي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په شپاړو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا شپږ میلیونو ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې دوه ویشت او په پاکستان کې یو څلوېښت ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي. او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولله تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حل لاس سړه و او سور جمعې روان ده. بیا په زابل کې واړې سړې وي، خني ډیر وي، په زابل کې ورشتونه او اوریم ډیر کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځنی ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمعې پر رسیدو ده نو په جمعې کې عموما واړې سړې بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي. دایمه کبه به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ول کې ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم، زن سلال زابل ولایت شاجی ولسوالۍ څخه میاړي کډر سرنی ولې د واتس اپ لاره پیغام می دارس دا کمی تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ول.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د خبری مجله به په څو شیبو کې پیل شي چې همکار مې ستار فروغ به وړاندې کړي. خو یادونه کوم کې چې تاسو آزادي رادیو خبری مجله نه اوریدلی کولای شئ. تاسو آزادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته آزادي رادیو .com ده ورشي هلته یې له سره واورئ. له دې سربېره کولای شئ تاسو آزادي رادیو خبرونه او راپورونه په سوشل میډیا یوټیوب، ټویټر، ټلګرام، انسټاګرام، واټس اپ او همدارنګه په فیسبوک هم در سره وګورئ. فروخ صاحب ستاسو مشي.